ځوانې وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
بس دا په داسې حال کې ده چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا په هنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلیو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې
چې یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پور چکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو،
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلې، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ غیر د برپایه کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل ننوات او خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. مثال ته هم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا سوې شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شي، هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او انانات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور کې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجه ساتلی دي. د دې تر څنګ زموږ پوسیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستی پاستی دود چی دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دی فیصلی خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یوالي زموږ یوالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یوالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوسه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړي وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسېدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
دا نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالا دات خوسیاش تلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه راکوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا په خوا خودم رتګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو اما یو خلک چې دی یو زینت للی بل زیات اتمن په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوې شی لیدلې دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړو کې
دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته کو ګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او ساده
دا ټول د ژبې د بدلون لته دي.
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې اختیار هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیږي. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي په یو ځای کې اوسیدل دا به چډیر شو، له دغه ځای به کوچ وکړو، خامخا په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوي اختراعات وکړي، د نوو خلکو سره له نوي چاپیریال سره مخ کیدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما پاند باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالت ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغه لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نومونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نومونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري. آفرین.
لهجې چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي. هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خوص فی الحال نورو ژبو په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمیني وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه ورته
یوه
علمي او اکاډمیک مرجع وي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمیني وایي، نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ. نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجودې. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې، ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه، په بله کې. خو ځینې دغه هم بې لري، مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره بیا دا مشکل یي چې اوس کومه لهجه زده کړي. که یا عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوي پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبې خو په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی، د دې نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه یې کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوی عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی، او هماغه نوم بېرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل، یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب لمنځه تللی دی،
سوچتوب ته په دې نوو شیانو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی دی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلی، د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی، د څو نومونو د منځ نه کنه. اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم دپاره کنه، د بلې ژبې د یو نوم دپاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی. که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي، هغه کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي، هماغه ورته ټاکلی، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسې له نظره، تاسې په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کوئ، یعنې ماستري تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولای شو چې زمګه پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې، او دومره لوی بدلون په کرامن سن شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې، یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې، 200 کال وړاندې لیکل شوی دی، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردی شوی وي، څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو او دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي، که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې لپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوره کړی دی کنه، چې اړیکتون وته، یا دغه نوم یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي د پاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي، نو دا به ډېره ښه وي،
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون به،
او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي، نور سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته هیڅ وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما و غستیشي ډرامه وکړه، وخت هغه لین دریږي، هغه الیکان څوک ترانه وایي، څوک شیر وایي، څوک نات وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو، دیو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکه سوکه ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې، چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل، کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، او بیا خلکو دومره خوښ کړې، بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، او بیا به خلکو دوکانونه بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو چې تاسو واوښتې، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار رادیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبی خبرونه مخ ته وړه خپګان په کې نوی ودا تفریحي خبرونه یو بل ادبی خبرونه په همغه کې به ما کله نا کله یو شیر تمثیلاو یا به یو ټوک ټکاله کول تمثیل لدیغه لزی بیا ز دی پانتون اول سیمپو پاغه جی کې واغ ستیج کې ستیج ډرامې وی حالته مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاو دا غم سیمپیانو ته او تا کې لدیب سی بیا کله وخت بیا له پانتون څخه را پاره شو نو ملګرو به مشاعری جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو حالته مشاعری جوړ په مشاعره کې بزر ډیر غلی ناست وم ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو او نور کسانو سره ما ډیر نه پیژندل بیا چې به کله وخت هغه مشاعره جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم ستیج ته بل وخت یو ملګري مو دې راته وویل چې تاسې ولې نه ولاړېږئ ولې یو شعر نه وایست ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ بیا م ورته وویل چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډیر وځوروي زموږ همسیمپیان وو همسیمپۍ وي هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذې دغو سندرې به ما هلته ویلې چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس هغه ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد
دوم پړاو دې درته شروع کړو دوم پړاو بیا تا شروع کړو دغه سټارټ یې له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دال رسي مجبور یې چې خبره ورته وکړي نو تاسې ما دې ته مجبوروي چې هغه دې ټکر یو تمثیل وکړي د ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند کله نه مړ دی بيد خاورو وین مړ دی نه سړ دی بيد خاورو
نو دا ډېر اوږد وو ناشناس بیا هغه یو سندره وایي زما ډېره زیات خوښېدلې
ادکې مورې دارو مه کوه ادکې مورې دارو مه کوه زه مې خواږه آشنا په زړه ویستله یمه دارو مه کوه چې د وصال د میو ویشو دارو مه کوه سد وی سال دم یو ویشو دارو مکوا زدا تقدیر پزول نو تړل و ما دارو مکوا
بیلتون با غادي وسندر له سلام جان سره ویلی وای سلام جان به ویل
دو دیش خبری دی خون کوي شکری دی دادا سلام جان سره د بیلتون سندری دی
نو دا غا سندری وچ مال ته تمثیل ول بعد مرغ چې دا غره بعد بیا موږ په دې برخه کې ډیر کار ونه کو بیا موږ ستې ډرامې ته راغلو نور بخښوتم کار وکړو دا هم ورو ورو پریښود
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته رالی بیا دا کوم پړاو کوم وخت کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړی ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه دا مایوبین او معلولین موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ وو هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ په هیواد کې ډېر جنګونه دي زه راته چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي نو دغه سیمه ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پانتون له دورې را بعد ډرامه و
داس بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا ما هغه ته ما ماته د وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمائندګی باندې زوړ غدم بلنی کمرغه آلته می هیو ډرامه وکړه هم د سولی په بار کې و کله چې ما غ په زاجی پارک او مصرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه ما ډرامه کله وخت تمثيل کاغه د هلمند چې یو کس د سولی لپاره پرلط سره راغلی وو د غوستر ګړندې وکنه د غو بیا کورنۍ ډیر غړي لبین تللی ولمنځ تللی و د خپل سترګې په 14 کله منځ تللی په هم د غڅ باندې بیا ما یو ورکوټ تمثيلي ټوټه لیکلی و تمثيلي ټوټه چې مالته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثيلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې دا څوک نه و چې د غو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې دا غیر درامه یو کوچنی برخه د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کړئ
هغه وخت کې زه یو دغه ما یو دړاندور ولادا کوم یو خان دی اخان ته زړه زما ورته وایم چې
خان خان سولی تکار وکي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران و خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سوري ته کړی دی
رحمان بابا وای دا د ستور د چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بعد مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډیر رای کسان په یو بل نامو وژل سو
نو دا بیا تاسو اخیری د غړ رامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه د یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې اوسیال ډرامه کې کار وکړه
دغه سولې اوسیال ډرامه چیرې ده څه ډول ډرامه ده
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلی پامدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې اوسیال ډرامه کې کار کړی
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راورسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یو ډرامه وکړه ډرامه داسې و چې زه د افغانستان په رول کې وم لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه راډیو خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیا و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ یعنې د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالی مې پری و په ډیر بد وضعیت کې مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی له هغه وروسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي خپلو شومو اهدافو ته
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خاص کاو څه ډول خاص مورته وکړو
نور بسته نور زما سره سوله وکړه نور په ما کې وسلې مازموي نور بسته نور زما بچان ما مې تیمانو نور زما ځوانان ما وژنه نور زما تور سری ما کندو درته سوال کوم
ستاد محبت نشی می سر تزی خدای خبر چه هوش لمان چر تزی تتا د قامت دی آینه مشا تته د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزي ګرزو د رخصار په ګرمو پسي ګرزو د رخصار په ګرمو پسي تل ساړه خستي خلک لمر تزي ګران در سپیلنې ش چیرنزور شوي دا قصور د دسپیره نظر تزي. د ګران په شیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
اور اور لگو یخم جذبہ نکلا منگ درانا خر کو پزان رکھ رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی منگ دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی منگا دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا اور چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سمجھے پور تکڑی چمو دزڑ تارو نہ چیڑی نہ سمجھے پور تکڑی د وقت د ساز گتو پیو ہنر نامہ نکڑلا اور منگا پاگوی شو تو خل کو نہ چاخو دوں منگا پاگوی شو دخل کو نہ چراخو چو دوں مونگ د روزگار پسپور جب اخل خوگا نکڑلا او مونگا د جن د خوش بیو پر تکل رک لی ونی مونگا د جن د خوش بیو پر تکل رک لی ونی مونگا د زلف پسایا کی سادہ من نکڑلا مونگا د جن د خوش بیو پر تکل رک لی ونی مونگا د گل پتوری خپل سادہ من نکڑلا بل کڑے کڑے د پیروئے نے تا د خو بدو کڑے کڑے د پیروئے نے تا د خو بدو د دی زنجیر مو چر سما سل چل نکلا او مسر کے منگا دیو بل نہ جدا نشتا رومرا رومرا منگا دیو بل نہ جدا نشتا رومرا رومرا دیا مہم گرانا دا حالات جب بدل نکلا منگا دیو بد نہ جدا نشو تروم روم را دیا مہم گرانا دا حالات جب بدل نکلا
تنو نوراشی پر لے چراش نپ ٹولو سد دیدن پرمان راشو پورے ور دکینو مخمل دکینو
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تمکیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکڑ افغان. ملا عبدالباقی کاکڑ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکڑ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفی سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1340 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
د دې خار د رنگینو سره بلد نومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نومه. زه په دې خار کې یک تنها اومد کلی سره، زه په دې خار کې په جړا اومد کلی سره. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپوا کیسه ترخوا، خو د کلی می هوا خوګوا. رو رو پی داس چڑق را پریوت د نظر اخکار شو. سر بده سخو گوم خمونگ لرا و بر اخکار شو. رنا تیاری تلالا لند و گده تلالا، هغا هغی تلالا خوگا ترخی تلالا، آخر مکڑی اکڑی. بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا، هیبت واغستم کلا، غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کله می پریخو خور او رور می پریخوا، کله می پریخو خور او رور می پریخوا، اے لنډا دا چې خوګه مور می پریخوا.
ری 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 ری
یو سو یارانو چې ساتلمای یو سو کسانو چې رټلمای ژوند تیرې دو خپو هدم په هرسا پټ پټ مزان نه جړېدم په هرسا ما خه مهنت کړه دې ما خه همت کړه دې ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل کله اخبار تزغلا کله بلکار تزغلا کله نهارو دشا کله بهارو دشا کله سندرې جوړول کله شعرونه لیکل کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل لک شانت امن راغې زمونږ کډې واپس لاړې او زتې پاتې شوم مال دې خار لو یا نام او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې مال دې خار لو یا نام او لوی شهرت را کړې خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړې ما د دې خار نه د تمام دنیا سیل کړې دې ز په دې خار فخر کوم زشت کړې ما اوس سقیسه شوی دا سحادثه شوی دا سویم اشپا دا چی ریگم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی هر سب ٹکشی خدا نا ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کی غم پا گوتکڑلو او غم میں خونند هر طرف ما ته ځان بے سوک ښکاری ځکه چې ما دغه خطا کړې ده ما تا سره د خپلې مینې انتها کړې ده تا له پکار دي چې ازار مې کړې تا له پکار دي چې سنسار مې کړې خو اے افسوس زما په مینه پایدلیا یو جواب خوراکا زما د عمر د دردونو لږ حساب خوراکا چې تاسو نه پېژندم که حالات بدل شو زه هم هغه یم خو ستاسو مینه او خیالات بدل شو زه به په یو غم کې دا ټول غمونه ونغاړم زه به په سر سر تور دې خپل خدای ته وژاړم زبا زارو کما او زبا زان لزور ور کما زبا داغونه دی خپل زړه له او سو نور ور کما زبا دشت شور له خپل درد شور ور کما اے زبا چغه کما او زان لب پی غور ور کما خپل ارمان او پاتل بنور شعرونه لیکم لنن پس با پلاس نه دا چا نمونه لیکم کچا تپوس کو چه هغسنگ ده هغسنگ ده کچا تپوس کو چه هغسنگ ده هغسنگ ده زب ده خار تا گوت ننی سمعه زب یار تا گوت ننی سمعه خور رور او پلار تا گوت ننی سم خپل نصیب خوار تا گوت ننی سم جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چه هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چه لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چه ز خاد و مدوی خاد و ز نی مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران
بوتان می مات کرا زیستڑے ترکما بس پا
نن می هغا جب پریکڑا او چی دوی سنا پولیکڑا نن می هغا تند مات چی دوی پپو کی پروتو نن می هغا او سترگی وستی چی پیو خائس پسیوی نن می هغا مینا پریخوا چی پزرو او شو دوا نن می هغا زڑا ٹولکا چی دوی دلاس خورو نن می هغا سڑے مڑک نن می هغا سڑے مڑک قبر می خواکی ورت جوڑ کئی مر ورشنا پگور کے پخلا کم او یار پخ دے کمہری گی کا یادم ڈوڑے دو خا